گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تراسو پورې موږ معاشات نه دی اغستی، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بس خشې سیالي پیل شوه. په دې خبرونه کې مخکشي شزي پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه لوږې سره مخ دي. د برالاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د پراخېدو مخه ونیسي. داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډیره فعاله ده.
د برالاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي و هیواد افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپیې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده او چې پکې اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو بیا واکمنیدو رئیسی دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د غوځانګړو استازو نن په ار کې له مرستیال په بکنی سره له ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وازې د خوالي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلي چې هیواد یې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلی ویک د هغو 600 میلیونه یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې ده او له هغو اتو ډل اډو ده چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړي کړي و. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلی اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړای شوی. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوې و چې افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو تر رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت به برخلیک پاتې دي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست 31 له افغانستان د لسګونو زره افغانانو په شمول څخه باندې 1,40,000 کسان وستل. د پاکستان پارلمان پر خزو د جنسي تیری کونکو او د ماشومان د زورونی د عاملینو د خسي کولو قانون تصویب کړ. د اپریکړه ورسره تر هغه وشو چې په دغه واد کې پر خزو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون لمخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیری او د ماشومان د جنسي زورونی قضیه باید په څلور میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خسته کیږي. کیمیاوي باندې باندې خسیانول د لړمحال لپاره وی او د جنسي اړیکو تمایل لمنځوړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو لمخې د جنسي تیری یوازې 3% قضیه چېړل کیږي او پاتې نوري هم داسې پاتې دي. پاکستان چې له 260 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیری لس قضیه راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لورو پروتو او کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافق او 3 مخالف رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخ او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د یوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د دغه ټولو سختو مواردو بې پري او خپلواک چړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړي او له ایران سره ښکاره دښمنۍ بللې ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل، افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلی دي. دوی نما د مشر په وینا په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پرې خودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل، افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشری مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل، دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو ورون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځای نه مصرفي کی. د یوراما مشر زیاتوي، طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي، طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وای دولت یې له طالبانو سره له همکاري پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات سیمو کې هغه عملي کوو، خو باید د موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلې برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لري چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکې دودي، مګر لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناوو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپلو څرګندونو کې په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کله افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګر ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یو میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندر، د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې پاتې جوړ شو چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمه او د نړۍ او د وسر په خوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړی، اوس افغانان په ډېر داس یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرسته باید د موکي
د اندر سب داسې اندیشنه هم شته وای کچرته له افغانستان سره مرستي ونشي او فقر او نیستی نور هم زیات شي نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیژو ته ولويشي، او خصوصا د داعش له دره کړي اندیشنه ده. دا اندیشنه څومره جديده؟
ډیره زیاته. مخ په لومړي سر کې خپل افغانانو هجرتون ته تشویش نیولې، ځکه زموږ کزونه زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جست کی، او دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړي توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځوي چې د نړیوالو په خاص وګړو امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانې وژلي دي، هېڅ نه توریستي ډلې منځوي بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش ځای به د طالبان باندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان نه بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات یې قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځني چپ دوله شپږ نیوي خبريږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته وبور کوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کړي ولی چې امارات ته خلک تریاک سش کال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروی د ناتوانی د مجبوریه او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. زه وښی ناتوانی کړو او امارات چې دې زور ور دي هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ول تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي. نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بازار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه مرته تاریخ مو یې مرته کاټه کی مرته پیدا کی موږ مجبور مو کړه به تاریخ څار نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد وبې تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه ست چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیل او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډېری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه بیا هم شدی. یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داسې خرڅېدل. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي. نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ موضوع چې لا د وروره د چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي هغه څلور خوندې کوي و امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله ووهله کمپینونه نه ودورې وایست هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن واسطه سپارل شوی دی. صحي کارکونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت په زلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسي مشر ډاکټر عبد الله روان ازادي رادیو ته وویل
ټول کلی ډکوره د نورستان کاغه لري پراته دي کله زیدي هغه کافی دوا لري ټول کلی ډکوره فعال دی او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي معاشات پرونی پهلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلی دا د اکتوبر د میاشتې معاشاتو امبولانسونه هم جوړ کړي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد د نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوانه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادې راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولی دی او مونږ ترې ډیره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هیډ مؤسسي مسؤلینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکي به په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدو سل ورځې پوره شوي او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هیډ مؤسسي مسؤلینو څخه به د نورستان د روغتي کارکوونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هیډ مؤسسي مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې دا هیډ په نوم مؤسسي د سمنګان او تخار اوسیدونکو او صحي کارکوونکو هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېر هڅې وکړي چې د یادو ستونزو په اړه د هیډ همکار مؤسسي د مسولینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دی حاضر شوي طالبانو هم د روغتي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څن دی ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شون کې وای د ماشونو د نشټوالي لامل له غنو ستونزو سره مخامخ شوې دي د دوی په وینا په کورونو کې څنو او د کور وسایل خرڅ کړل څو ځان او ماشومانو ته پرې ډوډۍ رانیسي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشان بیا وایي چې ډېر ژر به شونکو ته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهاله هلکانو د منځني خونځي اوم ټولګي دي خون کې امین الله پر تور تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستې په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پختنه ایم کوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات سنځو کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به د دندو پرې خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي په کونړ کې د خونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خونکو ته د درې مشت کیږي چې مارشاد نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راويست خرڅ کړي ځکه چې اولادونه تنه پقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کی ته دغه ماشتون حل نشي ماشور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي خزینه خونځم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوي. ښوونکي وایي له یوې خوا معاشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او اخیستل یې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
په کندز کې د بسکشۍ یا اوزلوبې مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشۍ لوبه عموما د منی او د پسرلي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري او نن سبا په کندز کې د دې مسابقې لیدو ته ډېر خلک ورځي. له کندزه په دې اړه راپور لرو.
کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب سمیمیت و برادری بساب بسکشۍ آرام بساب امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان ازادۍ راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشۍ د سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار میکونه پاتې ده او دا یو ډېره ښه بازی ده چې د خلک ځای دی. جنګ جدل نشته، وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچیان ناست دي، خپل سیرو صحبت کوي، څوک په څوک غرضدار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعالدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراری او دغه یو وطن او آرامي تراول موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر ښه خسته کړي سرویس کال به چیږي لري علاقه تقریبا ما عمر دا د چین همدغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډیره خلوبه ده
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خ غټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول ورسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده په دې مرستو کې چې اندازه یې شپږ دېرش ټنو ته رسیږي اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه د راپورونو له مخې پنځه ویشت زره افغانان په دې اډه کې په څو میاشتو کې دېره شوي وو د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ
سفیر الله ستانکزی چې لنډ خبرونه در واورول و سم سپورتي خبرونه واوري
په کابل کې د سپوهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سپوهنې لوبغاړي په نهو برخو کې د خپلو سیالانو سره لوبي وکړي د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې به د اته څلوېښت یو پنځوس شپېتو درې شپېته اووه شپېته یو اویا او پنځه اویا کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ وکړي د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه سیالۍ د یو سلو اتیا ورزشکارانو په ګډون د عقرب میاشتې په پنځه ویشتمه د اولمپیک ملي کمیټې د سوکوهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي په دغو سیالیو کې له اوولسو تر اتلسو کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري دغه سیالۍ هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف ترسره کیږي چې د سیالیو په پیل کې بل یو سل اتیا کسانو څخه شپږ شپږ لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي د کابل فوټبال لیگ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاری لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بده او د یمای شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبي ډګر تلاړی شي په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارډي په وړاندې ولوپیدا او ترمنځ لوبه مساوي شو د دې ګروپ دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړی د یادونی وړ ده چې په بی ګروپ کې دروستا او جوانان شیوا لوبډلې ولوبېدې او لوبه مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې قطر اف سی وکړې شول د یو ګول په وهلو سره رفا لوبډلې ته ماتې ورکړي په دغو سیالیو کې دیرش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي د ګول نړیوال ویبپاڼې د دوه زره یو ویشتم کال د فوټبال لس غوره لوبغاړي معرفي کړل د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنی لوبغاړی لیونل میسی د 2023 کال غوره لوبغاړی بلل شوی په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او منچستر یونایټد اوسنی لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی د لیورپول مصری لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن جرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ام پنځم ځای خپل کړی د 2023 کال د غوره لوبغاړو شپږم او اووم ځای په ترتیب سره نارویجی ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړی کانته د منچستر کوین دو بروینه د منچستر کوین دو بروینه او پاریس سن جرمن نیمار خپل کړی دي
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخوري په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امينه وردک او د تلویزیون لا ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کو امینه جان ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
تاسو نه هم مننه چې تاسو مبلنه راکړه سلام ټوله ته
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دند ګوښاس ول تاسو د خپل کار تجربه لمر سره شریک کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی کا تاسو دند هم لبینه تللی ده
رسنه او راست تر بل مخ په پرمختګ دی او ودا کوي خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چټریږي رسنه شاته کوي د میډیا او د طالبانو ترمنز او د رسنه د طالبانو ترمنز لوی ستونزه ده پرته ده چې طالبان تل د نیوکه کوي شو دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي ولې انتقادونه کوي ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپل هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي په اصل کې دا خبره نه ده د رسنۍ دند ده چې حکومت باید هغه کارونو ته متوجه کړي چې هغه کارونو کې ستونزې پرتې وي نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي د بدبختیو مخه ونیسي او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی بلې د خبريالانو د فدراسیون له سروینه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبريالان لا پورا او پراخ کچا باندې دوی له وښونو سره مخامخ کیږي په ټول افغانستان کې یو شلو 35 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو دراتک سره بند کړی دي او وزره کارکونکي خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پر رسنوي کې په خوا کارونه کول یو تعداد کسانو یې هیواد پریخه یو تعداد کسان د نن په هیواد کې د وسنی حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي خپل کار پریخه دی او چاپی رسنوي ته کوم وګورو ډیر سخت ځپل شوې دي 1500 چاپی رسنوي چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي نن موږ ګورو چې دا کچا ډیره ټیټه شوې ده نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولای نشي دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یو سمه پالیسي سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي او تر څو